アワサビラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنه خبری مچلې اوریدو ترابونم نن چهارشنبه د 1409 نویم لمریس کال د سور نه همنې ته د 2015 میلادي کال د اپریل له 9 سره برابر ده د دې نیم ساعت خبری مچلې تخنیکی چارې د سید قادر جلالوف پر غاړه دي د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړې دوام لري هند ته د ولسمشر غنی د سفر او د افغانستان پر اقتصاد او امنیت د سفر د اغیز په اړه هم اوري او په نیپال کې د وروستۍ خونړۍ ورانول کې زلزلې موضوع هم تعقیب خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان امنیتی مقامات وی چې افغان امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې د قندوز له مختلفو سیمو څخه د دولت وسلوال مخالفان بیرته وباسي ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په هند کې له هندي او افغان سوداګرو سره ویني او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمبارۍ او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې لارې یا رن وی له منځه وړې ده د خبرونو تفصیل د کندوز ولایت په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړې دوام لري په سیمه کې د ازادي راډیو خبري الوایي چې د جګړې سیمې ته تازه دمه افغان سرتیري رسیدلی دي او افغان هوایي ځواکونه هم ورسره ملاتړ کوي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو څو ورځو کې نیولې دي د کندوز مقامات وی لسګونه وسلوال تر اوسه په دې عملیاتو کې وشل شوي دي د کندوز والی عمر صافی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په جګړه کې د منځنی اسیا ادبا عربان او پاکستانیان د افغان ځواکونو پر ضد جنگيږي پر روانه خبري مجله کې په دې اړه وروسته حال اوري ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په هند کې له افغان سوداګرو سره ویني د ازادي راډیو د خبريالې په خبره تمه ده چې اشرف غنی به هندي او په هند کې مشت افغان سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي د افغانستان جمهور رئیس له هندي او افغان خبريالانو سره هم نن خبرې کوي درې مسافر چې د جلال آباد کابل پر لوی لاره برمته شوي او راخوشي شوي خپل کورونه ته تللی دي د رغمان د والي وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې درې مسافر چې څو ورځې مخکې د زنګوره په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفان لخوا د شپې په نیمۍ کې برمته شوي وو دې ولایت د چارواکو قومي مشرانو په مزګرتوب د سې شنبې په ماښام د وسلوالو له بند راخوشي شول او خپل کورونو ته ستانه شول د ښاغلي ځواک په وینا د درې کسه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې یو یې محصل او دوه نور یې د ښوونځي زده کوونکي دي د لغمان د والي د ویان په وینا د دې خلکو د خوشي کولو لپاره له وسلوالو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمبارۍ او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی دی او د الوتکو د ځغاستې منډ لاره یا رن وی له منځه وړې ده د سعودي په مشرۍ د ائتلاف وین بریج جنرال احمد سیری رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر هوایي ډګر له هغه وروسته هوایي بمبارۍ وشوه چې یو ایراني الوتکه له ائتلاف سره د همکارۍ څخه ډډه وکړه او د بیرته ستنېدو امر یې له پامه وغورځو د ایران دولتي خبري اژانس ارنا بیا دا پیښه تایید کړې ده او وایي چې د الوتکو د ځغلېدو پر لاره له بمباري مخکې د ایراني الوتکې پیلوټ د سعودي لخوا غیر قانوني خبرداري له پامه غورځولی و چې ویلي مخه دې بیرته وګرځوي د خبري اژانس ویلي چې الوتکې سنا ته بشري مرستې رسولې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي ایراني ځواکونه د اپریل په 28 په خلیج کې په هغه بارودن کې بیړۍ کې سپاره شول چې ورباندې د مارشال جزیرې بیرغ او هرمس په تنګي کې روانه وه دا له هغه وروسته چې د غزمې بیړۍ د خبرداري ډزې وکړې او امر یې ورته وکړ چې نور هم د ایران د اوبو خواته لاړه شي د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس بیا ویلي چې د ایران بحري ځواکونو د ایران د سواحلو او بارودلو ادارې له غوښتنې سره سم یو بیړۍ نیولې خو دا ورته نه ده څرګنده چې د چا ده د امریکا د پوځ ډګروال جنرال ستیف وارن وایي دغه بیړۍ لومړی د ایران د غزمې بیړۍ له پامه غورځولې وه چې امر یې ورته وکړ چې د ایران د اوبو خواته وړاندې ولاړ شي خو څو ځلې د ډزو له خبرداري وروسته له امر سره سم چلند کړی دی د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالي ډکو بلواو ته هیڅ توجه نشته. د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې وروسته تر هغې بلواوې پیل شوې چې د پولیس په توقیف کې ټپي شوی یو تورپوستې سړي په روغتون کې سا ورکړه. تېره ورځ زرګونه پولیس او د سرحدي ګارد سرتیري د دې بلواو د آرامولو په خاطر وګمارل شول. د بالتیمور والي په ښار کې بیړنی حالت اعلان کړی دی او رپورټونه وایي چې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ نښتو کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. او د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام سخت دریځې ډلې پر ضد عملیاتو کې 200 تښتول شوې نجونې او 93 ښځې راخوشي کړې دي. خو دا څرګنده نه ده چې آیا دا ټولې یا یو شمېر هغې نجونې دي چې د بوکو حرام لخوا د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د چیبوک له کلي برمته شوې وې. دغې پیښې نړیوال عکس العمل پارولی و. پرون سه شنبه د ټولنیزو رسنیو ټویټر له لارې د نایجیریا پوځ وویل چې دا ښځې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې راخوشي شوي دي او دا عملیات له بوکو حرام څخه د سامبیا د ځنګله د بیرته نیولو په مقصد ترسره شوي دي.
د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو پام کړئ د هیواد د سولې ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 12. په هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په بامیانو کې به هم د کندهار په شان آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په ګردیز کې به آسمان بیلمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 2.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي د کندوز په مختلفو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون صاحبي دفتر وایي چې په کندوز او شمالي ولایتونو کې په روان میلادي کال کې زیات شمېر ملکي وګړي وچل شوي دي.
ملي وحدت دولت چې جوړ شو دا نه شو کولای چې د دولت به جوړ کړي تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دېستیز نه لرو، دا هغه افسر والدان سرپرست دي، قمندانان د امنیت سرپرست دي.
دفاع وزارت وی افغان ځواکونو په زابل کې زیاتې سیمې له وسلوالو مخالفانو څخه نیولي او په خا کې افغان ولسوالۍ کې د 130 تختول شوو مسافرو د خلاصون لپاره عملیات په پراخه توګه روان دي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعاتو کتنه کوو او دا هم اوري چې د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت چارواکي وایي پخوانیو سوداګریزو اړیکو ته په پام سره هند ته د ولسمشر غني سفر له اقتصادي نظره ډیر ګټور دی. او د ملګرو ملتونو اداره وایي د نیپال له سلسلې څخه میلیونونه خلک اغېزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ژوند رنګونه بیا د خبري مجلې په پای کې اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ډېر واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو، لکه څرنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د کندوز په مختلفو سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کندوز مقامات وایي د وسلوالو په لیکو کې د منځني آسیا اتباع پاکستانیان، عربان او یو شمېر نور بهرنیان دي چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جنګېږي. همدا شېبه په سیمه کې زموږ خبریال اجمل آرین راسره د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، سهار په خیر. که دا وایي چې تېره شپه په کندوز کې سهار و؟
مننه. زه خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټولو ته معلوم ده، د جمعې تېر جمعې رئیس په کندوز کې د دولت په شپږ ولسوالۍ کې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، چې خصوصا د ګلتفش چې ده دغه د څلور ورځو رئیس کېږي چې د طالبانو په ولکه کې ده. همدارنګه د امام صاحب ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې جګړه روانه ده. عیني شاهدان او د سیمې اوسېدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د امام صاحب ښار کې دا جګړه روانه ده. خو نن شپه د کندوز ټوله فضا فقط د تیارو غږ نیولی و. همدارنګه د سپکو او درنو وسلو غږ اورېدل کېده. د جګړې له امله په شلګونه کورنۍ مو بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له ډېرو سرو سره لاس او ګریوان دي. او دغه د جمعې ورځې راهیسې تر اوسه پورې په لسګونه تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي دي او هم ټپیان شوي دي.
آریان صاحب په سیمه کې ریپورټونه وایي تاسې هم ریپورټ ورکړی دی چې زیات شمېر خلک بې ځای شوي او زیات شمېر خلک په جګړه کې بند پاتې دي. آیا د ملکي خلکو د وشل کېدو د هغوی د ټپ کېدو په اړه خو څه ریپورټونه نشته؟
داسې ویل کېږي چې د یو شمېر خلکو ترمنځ داسې ګونګې شوي چې په دولت کښې نه غواړي په هغه د طالبانو په سیمو کښې بمبار وکړي. یوازینۍ علت همدغه ده ځکه چې په یو شمېر کلیو کښې سیمو کښې خلک پاتې دي، خلکو توان نه درلودلی
ځینې رپورټونه داسې وایي چې د دولت په وسلواله مخالفانو کې که څه هم چې د منځنۍ آسیا اتباع پاکستانیان یا عربان هم شامل دي، خو داسې هم ویل کېږي چې په کندوز کې د پخوانیو وسلوالو قمندانانو او یا غیر مسؤوله وسلوال هم د افغان ځواکونو پر ضد جنګېږي. دا خبره څومره تاییدوي تاسې هلته؟ فکر کو دوستانو په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره زمونږ تلیفوني تماس قطع شو. د هغه په خبره تېره شپه هم د کندوز په امام صاحب او ګورتیپی سیمه کې د درنو وسلو غږونه راتلل، الوتکې په فضا کې ګرځېدې او د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه هماغه شان دوام لري. موږ هڅه کوو چې د ازادي راډیو په نننیو خپرونه کې د کندوز د وروستیو امنیتي پیښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریک کړو. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د افغانستان په د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د ساحوي دفتر له مشر سید محمد سامي سره خبرې کړې دي او لومړی ورڅخه د روان کال په جریان کې په شمال کې د ملکي تلفاتو د شمېر په اړه پوښتنه کړې ده.
سږ کال هغه ارقام چې موږ ثبت کړی دي په کمیسیون کې 28 نفر د ملکي خلک ته وژل شوي دي او یو اویا نفر ټپیان شوي دي په یو میاشت.
او دا ارقام تیر کال څنګه و؟
تیر کال تقریبا نیمایي د دې هم نه و، ولکه په نیم کال تر اخره پورې په دغه څلور ولایت شمالي ولایت سمنګان، جوزجان، سرپل او بلخ موږ 34 ملکي خلک شهیدان شوي وو او تقریبا 59 نفر ټپیان وو او اوس دا یو اویا ټپیان دي او 28 تا وژل شوي.
اسلامي صاحب، ستاسو په نظر د دې عمده علت څه دی چې ارقام د تلفاتو د ملکي تلفاتو په سږ کال ډېر شوي دي؟ ستاسو په نظر علت اساسي څه دی؟
دا اساسي علت خو په دا دی چې سږ کال دا د ملي وحدت دولت چې جوړ شو دا نه شو کولای چې د دولت به جوړ کړي. تر اوسه موږ د دفاع وزیر نه لرو، لوی دستیز نه لرو، دا هغه اکثر والدان سرپرست دي، قمندانان د امنیه سرپرست دي او دا سردرګومي چې د نظام په دننه کې دي دا سبب شوي دي چې مخالفین دا د حرکتونه شروع کړي. یونو کې هغوی اوس زړور شوي دي، دغه دا اوس دا د بدبختي و ناامني ستاسو پورې دا په دې کښې دولت سلامت دي او مخالفین اوس غواړي چې دولت کمزوره کړي او دا ملکي خلک وبیروي چې خپل ځایونه به تر کړي، بل ځایو ته لاړ شي، د امنیت به خراب شي.
او فکر کوي دا موضوع څونه جدي ده او څونه د اندېښنې وړ ده ستاسو لپاره دا د ملکي تلفاتو د ارقامو زیاتېدل؟
دا 100% د اندېښنې وړ دی، دا خلک نګران دي. اوس تاسو ته معلوم ده چې د شمال شرقي ولایتو کې او په کندوز کې اوس جګړه را روان ده په شدت کې، په بدخشان کې جګړه دي، سرپل همدغسې دي، په فاریاب کښې هم جګړه دي، د بعض ولسوالیګانو په جوزجان کښې دا ناامني ده. دا ناامني سږ کال ډېر شوي دي او دا د اندېښنې وړ دي او خلک نارامه ده. زه فکر کوم چې که دا دولت د دې د امنیت ټینګ ونه کړي زه فکر کوم چې وضعیت ډېر به خرابېږي.
د افغانستان په شمال کې د بشري خونو خود خپلواک کمیسیون د صحیح دفتر مشر چې وایي دغلته او په خاص توګه په شمالي ولایتونو کې په روان میلادي کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیرو کلونو په مقایسه زیاته شوې ده. نا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د کندز په مختلفو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو خالفانو ترمنځ سختې جګړې دوامداري په سیمه کې. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تېره شپه هم د جګړو په سیمه کې د درنو وسلو او الوتکو غږونه اورېدل کېدل. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په هند کې له افغان او هندي سوداګرو سره وویني. محمد اشرف غنی به دغه راز له هندي او افغان خبریالانو سره هم کتنه ولري. درې مسافر چې په دې ورسیو کې د جلال آباد کابل پر لوی لاره برمته شوي راخوش شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د لغمان د والي ویان وایي چې د دې خلکو د خوشکېدو لپاره له وسلوالو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمبارۍ او د یمن د مرکز سنا هوایي ډګر په نښه کړی دی او رپورټونه وایي چې د الوتکو د ځغاستې کرخه یا رنوی له منځه وړې ده. او د امریکا ولسمشر وایي په بالتیمور ښار کې د تاوتریخوالو ډکو بلواو ته هیڅ توجیه نشته. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې په بالتیمور کې د پولیسو او بلوا کوونکو ترمنځ اخو ډب نښتو کې ګڼ شمېر کسان ژوبل شوي دي. یو شمېر نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو او خپرونو هند ته د ولسمشر غنی او د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه مقالې او مطالع خپره کړي دي. جانقا الکوزی لوستي.
هندو ورځپاڼې هند ته د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه یوه مقاله خپره کړې او د هند د صدر اعظم نریندرا مودی دا خبرې راخستې چې وایي هند به د افغانستان له خلکو سره اوږه په اوږه پر مخ ولاړ شي. ورځپاڼه د مودی د خبرو په دوام کې لیکي هند له افغانستان سره یوازې د بدلون په لسیزه کې مرسته نه کوي بلکې د افغانستان پر وړاندې د دې هیواد ژمنه دوامداره ده. هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. هند ته د افغانستان د جمهور رئیس د سفر د راپورونو په څنګ کې یو شمېر هندي ورځپاڼو د بدخشان ولایت خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدو پیښې ته چې لږ تر لږه 250 کسان پکې مړه او له 200 زیات خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي هم کتنه کړې ده. د هند ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي دا پیښه له تاجکستان سره پولې ته نږدې یوې لرې پرتې سیمه کې شوې ده. نورو نړیوالو او سیمه ییزو ورځپاڼو هم د بدخشان ولایت د پیښې په اړه مضمونونه خپاره کړي. گلف نیوز ورځپاڼې هم هند ته د افغانستان د جمهور رئیس سفر ته کتنه کړې او د هندي چارواکو له خولې لیکي هند له افغانستان سره د دفاعي چارو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. گلف نیوز د هندي منابعو په حواله لیکلي هندي چارواکو افغان هیئت ته ویلي چې د خپل هیواد دفاعي اړتیاوې دې واضح کړي خو ورځپاڼې په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي زیاتې هڅې کړې وې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو په مقصد د هند پوځي او تخنیکی مرستې ترلاسه کړي. د هند بل ورځپاڼې دکن هرالد بیا لیکلي چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. ورځپاڼه لیکي نریندرا مودی ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته د سفر پر مهال د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې چې د هند په مرسته جوړیږي ګډون وکړي. دکن هرالد لیکي هند د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ په جوړولو بوخت دی او تمه ده چې د دې ودانۍ چارې د روان کال په پای کې سرته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي د افغانستان د قانونو او پټرولیمو د وزارت سره د USAID او د امریکا دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړي ډلې مالی مرسته له خطر سره مخامخ ده. د سیګار په وینا امریکایي ادارو له یو بل سره هماهنګي نه درلوده. له افغانستان سره د دوی له مالی مرستو څخه په کابل کې د امریکا سفیر هم تر یوې مودې پورې خبر نه و. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورټ کې وو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 488 میلیون ډالرو مرستې چې د افغانستان د نفتو ګاز او معدنو برخې ته ورکول سوي دي تفتیش یې کړی دی. د دغه پیسو څخه 202 میلیون ډالر د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات د تقویې لپاره ورکول سوي او نورې 206 میلیون ډالر یې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا USAID لخوا ورکول سوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې سرپلټونکې اداره یا سیګار وایي چې د دې مصارفو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره ځانګړې ډله او یو ایس ایډ د خپلو کارونو په هماهنګ کولو کې پاتې راغلي او په پایله کې د دغه درو ادارو ترمنځ کاري اړیکې نوې ستراتیژیانو یې له یو بل سره سمون نه درلود او د اوږده مهال لپاره یې ستونزې جوړولی سوای. د سیګار د راپور له مخې په کابل کې د امریکا د سفارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې سفارت د 9.6 میلیونه ډالرو په مرسته تر هغه وخته نه و خبر چې افغان چارواکو د امریکا د مرستې لپاره له سفیر څخه مننه وکړه. سیګار په خپل راپور کې وایي چې د افغانستان د قانونو او پټرولیمو وزارت تر اوسه د څېړنې لپاره تخنیکي ظرفیت نه لري او بې له بهرنۍ مرستې د نویو قراردادونو ورکولو او اداره کولو ظرفیت نه لري. د سیګار د راپور له مخې د افغانستان د قانونو او پټرولیمو وزارت چارواکو ویلي چې دوی نه پوهیږي د یو ایس ایډ د کان کیندنې او د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ د روزنې پروګرام د دوی د کارکوونکو لپاره څه لاسته راوړنې لري او یا به یې ولري. د راپور په وینا د کارکوونکو د تغییر او تبدیل او د ممکنه مالي ستونزو له کبله دا نه ده څرګنده چې آیا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې او یو ایس ایډ د ظرفیت لوړولو هڅې به اوږدمهاله وي او که نه. راپور زیاتوي چې هیڅ امریکایي اداره د کار ارزونې ته د دوام ورکولو او یا د امریکا د دفاع وزارت لخوا د سوداګرۍ او ثبات لپاره د ځانګړې ډلې د ملاتړ کولو پلان نه لري. له بلې خوا یو ایس ایډ هم کوم پروګرام نه لري چې څرګنده کړي په افغانستان کې د ظرفیت لوړولو دغه هڅې به په څه ډول اوږدمهاله وي. سیګار زیاتوي چې د یو ایس ایډ یوه چارواکي ورته ویلي چې دا به 10 کاله وخت واخلي که امریکا ضروري تاسیسات ودان کړي او د افغانستان د قانونو کیندلو صنعت ته د بشپړې ودې ورکولو لپاره د روزنې اړتیا ترسره کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دفاع وزارت وی افغان ځواکونو په زابل کې زیات سیمې را وسلوالو مخالفانو څخه نیولي او په خاک افغان ولسوالۍ کې د 1.5 تختول شو مسافرو سیمې ته ورنږدې شوي دي. د دې وزارت مرستیال ویان وایي چې دا مهال د ولایت په ځینو سیمو کې د بدر په نوم پوځي عملیات جریان لري او امنیتي ځواکونه هڅه کوي څو ملکیان ته پکې زیان ونه رسوي. قسیم سولامل په دې اړه رپورټ لري.
په زابل کې د افغان ځواکونو له لورې د بدر په نوم د پیل سوو پوځي عملیاتو یوه اونۍ تیریږي او د دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه توانېدلی د خاک افغان په ولسوالۍ کې د هغو 1.5 تښتول سوو مسافرو سیمې ته ورنږدې سي چې څه باندې 2 میاشتې مخکې په دغه ولایت کې تښتول سوي وه. د دفاع وزارت مسؤلین وایي دوی تر ډېره کوشش کوي چې د روانو پوځي عملیاتو په جریان کې تښتول سوو مسافرو او دغه راز په سیمه کې د نورو ملکیانو ژوند ته خطر پېښ نه سي. د دغه وزارت مرستیال ویان جنرال دولت وزیری د بدر عملیات چې هدف یې په زابل کې د وسلوالو له منګولو د 1.5 مسافر خوشی کول دي بریالي بولي او وایي چې په دغه عملیاتو کې زیات شمېر مخالفین وژل سوي او ګڼ بهرني وسلوال تښتېدلي دي.
عملیات زمانی دوام میکنه
که همون منطقه شغلی وزیر وای عملیات به تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفینو پاک سي. وسلوال ځواکونه مسؤلیت لري چې له خپلو خلکو دفاع وکړي که هغه یو کس وي یا 1.5. بنام افغان ځواکونه څو چې وس ولري د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره کوشش کوي. زابل، هرات، بغلان، لوګر، سرپل، نیمروز، پکتیا، روزګان او کندهار هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکښې لسګونه مسافرین او د بېلابېلو شرکتونو کارکوونکي د وسلوالو له لورې وتښتول سول. په دغو تښتول سوو کسانو کې 1.5 هغه مسافرین دي چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د کابل کندهار پر لویه لاره په زابل کې د وسلوالو له لورې وتښتول سول. که څه هم دفاع وزارت په دغه موده کې د یادو مسافرینو د خوشي کېدو لپاره 2 ځله په زابل کې عملیات وکړل خو کومه نتیجه یې ترلاسه نه کړه. خو اوس د 3 ځل لپاره په زابل کې د بدر په نوم پوځي عملیات پیل سوي څو یرغمل سوي مسافر د تښتونکو له منګولو خوشي کړي. سره له دې چې دفاع وزارت وایي په سیمه کې پوځي عملیات په بریالیتوب سره دوام لري خو د زابل سرپرست والی وایي لا هم د دغه ولایت په زیاتو برخو کې وسلوال مخالفین فعال دي او د خلکو له کورونو او ملکیانو څخه د سپر په توګه کار اخلي. په ملي شورا کې د زابل استازي هم د دغه عملیاتو له نتیجې خوښ نه دي. سناتور زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم افغان ځواکونه په دغه عملیاتو کې لازم همغږي نه لري او په خبره دغه ځواکونه آن د خاک افغان ولسوالۍ چې تښتول سوي مسافر په کښې ساتل کېږي شاوخوا سیمو ته نه دي رسېدلي. دوی وایي دوی خلکو ته دروغ وایي چې د 1.5 مسافرو د خوشي کېدو لپاره یې عملیات پیل کړي. دغه کسان د خاک افغان په ولسوالۍ کې دي خو دوی په شاجوی ولسوالۍ کې مصروفه دي. تر ټولو بده دا چې دوی هغه کلو او سیمو ته چې لرې دي او طالبان پکښې دي نه ورځي. افغان حکومت په داسې حال کې په زابل کې د تښتول سوو مسافرینو د خوشې کېدو لپاره عملیات کوي چې سیمه ییز چارواکي وایي د خلکو او قومي مشرانو په واسطه هم د دغو کسانو د خوشې کېدو لپاره هڅې جریان لري.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو اداره وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغېزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهېږي چې څومره مرستو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د نیپال صدر اعظم پرون د دې زلزلې د طرفاتو په خاطر د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له ملالۍ بشیر اورو.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مک ګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغېزمنو شوي 1.1 کې دي. مک ګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په ډیری پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغو کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړني صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکي ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړني مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفېږي تر څو خوراکي مواد د څښلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوې ورسوي او د هغه یوه برخه به لوجستیکي وي. د ښاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکي هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه 10 میلیونه ډالر د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزله کې لاس ورکړل تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي.
د ژوند رنگونه
سلام ما اول بدی نوم راته واخلی.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. نوم مانوګل کابل ولایت ولسوالی باګرامي.
او دلته سړک په غاړه ناسې بادام درته هي چار مغز دی ممیز
دی وچه میوه ده صاحب بس قیمتي اسمان ته خطرې دوه خریدار نشته مراوړ هم نه خو د بده ورځ ناسې څوک
چې ګټه نه و پکې څنګه دی دا کار شروع ک
یاره ګټه خو مخ کې پکې و صاحب و خو دا د غلو حکومتونه دی والله که به د رئیس جمهور نیولې ته معلومه پوری ټول غلو وخاته و خو ګټه دوی نو خور ډالر راځي پټې خپل بډنګونه جوړي غریب د حاله خبر نه دي قیمتي وګړه دغه بادام مقصد په 1200 من ور په 2200 من دي غریب فرچې د کیلو په 300 وخته شي هغه ته ډوډۍ نه پیدا کی جمعې ډوډۍ پیدا کی
او ته خو بیا تاوان نشي کولای
زه خو تاوان زه کله شم کولای چې خو نه از غټې ته ما چې بچو ته مړي ډوډۍ پیدا کوم نو مخبل الله سره پامل نه هو دغه کم قصدار در بدره بس بل چاره سازون پانتون کې دا ولاقه به دغه خرچه ور کې دا غل دولتونه د جيب خرچه ډوري خپل د لیلی خپل نیولې ده زه دغه ته ګټم او لاس شل په غوانی مصرفوم
هغه شخصي وای ک دولتي پانتون
دولتي جلبا کې پانتون وای
او خام په لیلیه کې اوسي
لیلی ګ تخار کې ډوري ور کوله په لیلی وا دلته چراغ نه وس لیلی شته نه ډوري شته
نو ته مجبور یغه تم پیسې پوره کی
دغه تم پیسې پوره مجبور ته خو نه پوره کی مجبور ستانه مانه والی مزمکه کرو کی ما خاص کو ته تعلیم پیو کو سلو بچی من نور دی دوغه ته تعلیم نه زنه شم کی قلم کتاب چې نه شم ته چې مکتب تلار شي معلم صاحب ته وای شو سره دند کتابونه والا نو ته څنګه دولت خو قلم کتاب څه خرڅ یک مال ته خو دا مسئله لري چې کتاب ورکې ته تعلیم وکې نو ته چې کتاب نه شور کلو نو هغه خرڅ یغله
ا اوس بعد تر خو خبر نه لک خو ګو ته را شو تاسو چې ځوان وای فرزنغه وخت دغه دولت څنګه او دغه حالات څنګه
یاره لا خو مونږ چې ځوان شي ورور الله ته ملاک خو خو غلی دلی همدغه جنگونه ما ولو زتا
بالکل تاسو خبر ډیر خی دي نو خدای دیو کی چې دا ټول مشکلات حل شي ډیر مننه
تاسو دوی خدای خی کی دا مشکلات به حل دوی خدای اصلاح کی
امين امين
مګل کاج سلام
علیکم ازادي رادیو په انټرنیټ کې دا ازادي رادیو پر ویب پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم د سحر لونه د مخام تر اوپر په مستقیم ډول اوریدل شي دوستانو دوهم سحرنه خبری مجله درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. ادامه درگیری شدید در ولایت قندوز، صدای شلیک اسلحه سنگین شنیده شده. سفر آقای غنی به هند در روزنامه های هندی بازتاب گسترده یافته این روزنامه ها را مرور میکنیم و همچنان درباره شمار تلفات زلزله در نیپال هم خواهیم گفت. بیش از 5000 کشته. پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. قندوز دیشب شاهد درگیری شدید بود. رئیس جمهور غنی امروز با تاجران و سرمایه گذاران در هند دیدار می کند و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که هیچ گونه توجیه برای خشونت ها و غارت در شهر بالتیمور وجود ندارد. تفصیل خبرها. نبرد شدید دیشب در ولایت قندوز میان نیروهای افغان و شورشیان صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که صدای شلیک اسلحه سنگین شنیده شده است. درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان روز جمعه آغاز شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. مسئولان دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان به خاطر آنچه افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در شمال می‌خوانند نگرانند. سید محمد سامی رئیس دفتر صحوی این کمیسیون در شمال در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار تلفات غیر نظامیان امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
البته تلفات که افراد ملکی را که ما امسال ثبت کردیم، البته به اعتبار از اول حمل تا امروز در ولایات سمنگان، جوزجان، سرپل و بلخ ما 28 مورد افراد ملکی را داریم که کشته شده و ما در سال 1393 تا آخر سال 34 نفر افراد ملکی را داشتیم که کشته شده بودند.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با گروهی از تاجران و سرمایه گذاران هندی و افغان در هند دیدار کند. با گزارش خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به هند احتمال می رود رئیس جمهور غنی سرمایه گذاران هندی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کند. گزارش شده که در جریان این دیدار رئیس جمهور غنی وزیران خارجه هند و افغانستان یک توافقنامه را نیز امضا خواهند کرد. سه مسافر که در مسیر کابل جلال آباد را بوده شده بودند آزاد شدند. سرحدی زواک سخنگوی ولایت لغمان برادیو آزادی گفت که این مسافران در نتیجه تلاش مقامهای لغمان و میانجیگری بزرگان قومی از چنگ آدم ربایان آزاد ساخته شدند. رادیو آزادی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که هیچ گونه توجیه برای خشونت‌ها و غارت در شهر بالتیمور وجود ندارد. پس از مراسم خاکسپاری فردی گری، مرد آمریکایی آفریقایی الاصل، بالتیمور دستخوش ناآرامی‌ها شد. او در نتیجه زخم‌هایی که در هنگام توقیف توسط پلیس برداشته بود، جان داد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده را در تلاش‌های تازه سازمان ملل متحد برای اثرگیری گفتگوها جهت ختم جنگ داخلی 4 ساله در سوریه ایفا کند. فدریکا موگرینی دیروز در این مورد در نیویورک پیش از آغاز گفتگوها با جواد ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کرد. و افزود که تهران می تواند بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تشویق کند تا در یک پروسه گذار به رهبری سوریه شرکت کند. عربستان سعودی حدود 100 افراطی را که با گروه دولت اسلامی ارتباط دارند دستگیر کرده و چندین توطئه به شمول یک حمله بر سفارت ایالات متحده آمریکا در ریاض را خونسا ساخته است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی از قول اعلامیه وزارت داخله این کشور نوشته است این افراد از ماه دسامبر به این سو دستگیر شدند. در اعلامیه همچنان آمده که در میان افراد دستگیر شده دو تبعه سوریه و یک سعودی شاملند. بر اساس خبرنامه این افراد قصد داشتند ماه گذشته یک حمله انتحاری را بر سفارت آمریکا در ریاض انجام بدهند. و اردوی نایجیریا میگوید که حدود 200 دختر و 93 زن را در جریان یک عملیات علیه گروه افراطی بوکو حرام آزاد ساخته است. یک سخنگوی اردوی نایجیریا گفت این را تایید کردن نمیتواند که افراد آزاد شده شامل کسانی هستند که در اپریل سال گذشته توسط بوکو حرام در قریه چبوک اختطاف شدند یا نه. پیش از این یک سخنگوی اردوی نایجیریا در توییتر خود نوشته بود که این دختران و زنان در جریان یک عملیات آزاد شدند. به گفته ای و این عملیات برای بازپسگیری جنگل سامبیسا از بوکو حرام راه‌اندازی شده است. اختطاف ده‌ها دختر از قریه چبوک در 2014 خشم جامعه بین المللی را برانگیخته است.
وضعیت آب و هوای کابل با چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 24.3 11 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 27.3 11 آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 28.3 14 آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 36.3 17 آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 13.2 آسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 21.6 آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 19.7 آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36.2 آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری ادامه درگیری شدید در قندوز دیشب صدای شلیک اسلحه سنگین شنیده شد. نامنی ها کمیسیون حقوق بشر را به شدت نگران ساخته.
اگر دولت و جامعه جهانی توجه جدی نکنند در تامین امنیت، اما فکر می کنم که وضعیت ولایات شمال افغانستان هم خراب خواهد شد و شاید به سرحدی برسه که دیگر از کنترل دولت خارج شود.
مسافرت رئیس جمهور غنی به هند در روزنامه های هندی بازتاب گسترده یافته و در رنگ‌های زندگی با این دست فروش صحبت کرده ایم.
خرید فروش نیست که پیسه با کلی پیش مردم نیست، مشکلات زیاد است.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. گزارش شده که دیشب نیز ولایت قندوز شاهد نبرد شدید بود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل در جریان این درگیری صدای شلیک اسلحه سنگین هم شنیده شده. درگیری میان نیروهای افغان و شورشیان روز جمعه آغاز شد. مقام‌های افغان میگویند که تا حالا ده‌ها جنگجو کشته شدند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از محل روی خط تلفن با ماست. آریان صاحب سلام، صبح شما بخیر. در مورد تلفات احتمالی درگیری دیشب مقام‌ها چی تبصره کردند؟
تشکر، سلام با شما و با شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که با همگان معلوم است از چند روز باید شهر قندوز و همچنان ولسوالی این ولایت شاهد درگیری های شدید میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای امنیتی افغان هستند که از اثر از جنگ به ده ها خانواده بجا شدند. اما تا اکنون کدام پیشروی یا کدام دستاورد وجود نداره، ولی در درگیری های دو روز اخیر به ده ها تن از مخالفان مسلح دولت و شمول جنگجویان خارجی کشته و زخمی شدند. شب گذشتم تمام فضای ولایت کندوز را صدای سیاره ها گرفته بود و همچنان صدای سلاح های سقیله و سنگین در داخل شهر کندوز شنیده می شد. شهر کندوز که قبلا پر ازدحام و پر سر صدا بود، ولی در این شب روز خاموشی و کاملا سکوت اختیار کرده. مردم هم خیلی از این ناحیه نگران هستند، اما نیروهای تازه نفس از زون شمال همچنان از مرکز به ولایت رسیده. تا کنون یا نگفتن که چه وقت یا عملیات علیه مخالفان مسلح دولت آغاز خواهد کردن.
آقای آریان، آیا همکنون هم درگیری که دیشب صورت گرفت ادامه داره یا پایان یافته؟
فعلا صدای فیر شنیده نمیشه، خاموشی است کاملا. قبلا هم امرای مردم محل که زنگ تماس گرفته بودیم یا گفتن که فعلا درگیری خاموش یافته، اما شب درگیری شدید جریان بود، فعلا خاموشی است. بعدا خواد معلوم شد که چی خواد کردن، گفتن میشون که امروز هم شاید که نیروهای امنیتی بر علیه مخالفان مسلح دولت به اساس گفته های برخی مردم راندازی خواهد شد، ولی تا کنون مقامات محلی در این مورد چیزی نگفتند.
گفته میشد در میان جنگجویان که علیه نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز می جنگند اتباع خارجی هم شامل هستند. اطلاعات شما در این مورد چیست؟
بله، قبلا هم مسئولان محلی ولایت قندوز گفته بودند، ولی اکنون میگن که مخالفان مسلح دولت شمار زیادی اتباع خارجی به شمول چشنیا، ازبکستانیا، تاجیکستانی، پاکستانی که از وزیرستان آمدن عرب، حتی گفته میشه که در منطقه گلتپه رهبری جنگ یک عرب به دوش داره، ولی تا کنون معلوم نیست که اسم عرب چی است و چی مدت زمان در اینجا فعالیت خود آغاز کرده.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی بود در ولایت قندوز. شنیدید که دیشب هم ولایت قندوز شاهد نبرد شدید بود. بر اساس گزارش آریان، در جریان این درگیری صدای شلیک اسلحه سنگین شنیده شده. ناامنی ها در افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به شدت نگران ساخته. سید محمد سامی رئیس دفتر صاحبی این کمیسیون در شمال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شمار تلفات غیر نظامیان در جریان درگیری ها امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته. قسیم سولمل خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای سامی صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد شمار دقیق تلفات غیر نظامیان پرسیده است.
البته تلفات که افراد ملکی را که ما امسال ثبت کردیم، البته به اعتبار از اول حمل تا امروز در ولایات سمنگان، جوزجان، سرپل و بلخ ما 28 مورد افراد ملکی را داریم که کشته شده و 71 نفر هم زخمی. تلفات را که ما خدمت شما گفتم کلش به اثر نمی ماینگذاری ها بوده که در سمنگان در یک مورد حمله کرده بودند، در وجه یک خانم زخمی شده و تعداد زیاد نفری که ما برای شما گفتم در 25 نفر در دارنوالی ولایت بلخ جانایشان از دست دادن. در ولسوالی کمپال در وقت نماز اول سرشان فایر شده، بعد سرایشان بریده شد و زخمیایی هم که داریم در انی ولایات است و در عین حال 3 نفر زخمی در ولایت جوزجان داریم که اینا کلش افراد ملکی است و مربوط به نیست.
خب امیر قام، اگر مقایسه کنیم با تلفاتی که در همین موقع سال یا در جریان یک سال گذشته مثلا رخ میداد، در سابق چی تفاوت وجود داره؟
با سال گذشته داریم تقریبا قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه ما در سال 1393 تا آخر سال 34 نفر افراد ملکی را داشتیم که کشته شده بودند، در حالی که سال 8 مورد است، در حالی که ما در آغاز ماه دوم سال قرار داریم و تقریبا 10 ماه و 11 ماه وقت دیگه مانده که نگرانی است که شاید یک تلفات افزایش پیدا بکنه و زخمی هایی هم که ما در جریان سال در 12 ماه سال 1393 داشتیم
59 مورد بود، 59 نفر بود، در حالی که حالی 71 نفر.
و نگرانی شما چی است از وضعیت فعلی با توجه به حالت نامنیه که فعلا در شمال افغانستان جریان داره؟ فکر میکنین که این حالت چقدر جدی بوده میتونه؟
نامنی ها سبب نگرانی جدی مردم شده و ما از نایه نگران هستیم اگر دولت و جامعه جهانی توجه جدی نکنند در تأمین امنیت. اما فکر میکنم که وضعیت ولایات شمال افغانستان هم خراب خواهد شد و شاید به سرحدی برسه که دیگه از کنترل دولت خارج شوه و باز هم یک فاجعه انسانی رو خواهد.
سید محمد سامی، رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شمال این کشور بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. نبرد شدید دیشب در ولایت قندوز میان نیروهای افغان و شورشیان صورت گرفت. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که صدای شلیک اسلحه سنگین شنیده شده است. مسئولان دفتر صحفی کمیسیون حقوق بشر افغانستان در شمال این کشور به خاطر آنچه افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در شمال می‌خوانند نگرانند. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با گروه از تاجران و سرمایه گذاران هندی و افغان در هند دیدار کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می گوید که هیچ گونه توجیه برای خشونت ها و غارت در شهر بالتیمور وجود ندارد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که ایران نقش سازنده را در تلاش های تازه سازمان ملل برای اثرگیری گفتگوها جهت ختم جنگ داخلی در سوریه ایفا کند. و عربستان سعودی حدود 100 افراطی را که با گروه دولتی اسلامی ارتباط دارند دستگیر کرده است. تفصیل این خبرها را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. مسافرت رئیس جمهور غنی به هند در روزنامه های منطقه و جهان بازتاب گسترده یافته است. شماری از این روزنامه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده.
روزنامه پرتیراژ هندو مقاله‌ای دارد در مورد ادامه مسافرت رئیس جمهور افغانستان در این کشور. روزنامه از قول نارندر مودی صدر اعظم هند نوشته که هند با مردم افغانستان شانه به شانه گام خواهد برداشت. در ادامه این مطلب از قول مودی آمده است که هند افغانستان را تنها در دهه تحول کمک نمی‌کند، بلکه تعهد هند در قبال افغانستان یک تعهد دوامدار است. هند در سال 2001 میلادی به این طرف 2 میلیارد دلار عمدتاً در بخش‌های بازسازی با افغانستان کمک کرده است. در پهلوی دیدار رئیس جمهور افغانستان از هند، برخی از روزنامه‌های هندی به حادثه لغزش زمین در ولسوالی خواهان بدخشان پرداخته که در نتیجه آن کم از کم 52 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر مجبور شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. از جمله روزنامه تایمز هند نوشته که حادثه در یک منطقه دورافتاده نزدیک مرز تاجیکستان رخ داد. شمار از روزنامه های دیگر منطقه و جهان هم این حادثه را بازتاب دادند. روزنامه گلف نیوز نیز به سفر رئیس جمهور افغانستان به هند توجه کرده و از قول مقام های هندی نوشته است که هند با افغانستان در بخش های گوناگون از جمله در زمینه دفاعی نیز کمک خواهد کرد. گلف نیوز از قول منابع نوشته است که مقام های هندی به هیئت افغان گفته که نیازمندی های دفاعی خود را واضح سازند، ولی روزنامه در این مورد جزئیات را نکرده است. در ادامه این مطلب آمده که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان سخت می کوشید تا سخت افزار نظامی هند را برای بلند بردن ظرفیت دفاعی نیروهای افغانستان به دست دارد. و روزنامه دکن هرالد نوشته است که رئیس جمهور غنی از صدر اعظم هند دعوت کرده تا از کابل دیدن کند. در مطلب روزنامه آمده که از مودی دعوت شده تا با سفرش به کابل ساختمان پارلمان را که از سوی هند هند ساخته شده افتتاح کند. به نوشته دکن هرالد، هند در حال اعمار ساختمان پارلمان افغانستان است که قرار است در آخر امسال آماده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید صدها میلیون دلاری که از سوی برنامه خاص وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا و اداره انکشاف بین المللی این کشور برای تقویت بخش نفت و گاز افغانستان مصرف شده با خطر مواجه است. بیشتر در این مورد در گزارش سید سمی عباس بشنوید.
اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان در گزارش اخیر خود مصرف 488 میلیون دلار کمکی را که به شبکه نفت و گاز و معادن افغانستان داده شده بررسی کرده است. از این مقدار پول 282 میلیون آن توسط گروه کاری وزارت دفاع برای تقویه تجارت و ثبات به مصرف رسیده و 206 میلیون دلار دیگر آن از طریق اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID خرج شده است. به نوشته سیگار در جریان تفتیش معلوم شده است که بین وزارت دفاع، USAID و وزارت خارجه آمریکا در این مصارف هیچ گونه هماهنگی و تشخیص اولویت وجود نداشته است که این عمل سبب اختلاف در استراتژی و روابط کاری ضعیف کرده و در نهایت برای حفظ و دوام این پروژه ها مشکل ایجاد کرده است. یک مقام ارشد سفارت آمریکا در افغانستان به سیگار گفته است در مورد 39 میلیون دلاری که توسط وزارت دفاع آمریکا در این بخش به مصرف رسیده بود تا وقتی معلومات نداشت که مقامات حکومت آمریکا در مورد آن از سفارت آمریکا سپاسگزاری کردند. با وصف این مصارف گزاف به نوشته سیگار وزارت معادن و پترولیم افغانستان هنوز هم بدون کمک خارجی توانایی تکنیکی پژوهش یا ریسرچ دادن قرارداد و یا مدیریت قراردادهای نو را ندارد. به نوشته سیگار مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفتند آنها نمی‌دانند که کمک‌های USAID برای معادن و برنامه درازمدت تعلیمی و کارکنان آنها چی دستاورد داشته و یا چی دستاوردهایی خواهد داشت. در گزارش همچنان آمده است که به خاطر تغییر و تبدیل کارمندان و شاید به خاطر مشکلات مالی این معلوم نیست که تلاش‌های گروه کاری وزارت دفاع و USAID برای تقویه ظرفیت در وزارت معادن پترولیم افغانستان دامدار خواهد بود یا خیر. نظر به گزارش سیگار هیچ اداره آمریکایی حاضر نیست از برنامه گروه کاری وزارت دفاع برای تقویه تجارت و ثبات در افغانستان حمایت کند. از سوی دیگر USAID هم کدام برنامه کامل برای تقویه ظرفیت ها در افغانستان ندارد و نمیداند که بعد از تکمیل پروژه های موجود قدم بعدی آن چه خواهد بود. یک کارمند USAID به سیگار گفته است که حکومت آمریکا به 100 سال نیاز دارد تا نیازمندی های کامل تعلیمی و زیربنایی شبکه صنعت افغانستان را رفع کند.
از پیام های شما
من جواد الله جوادی هستم از ولایت بدخشان. ما از این امنیا بسیار رنج میبریم. ملت افغانستان که از به خاک خون آلوده است، اما اشرف غنی از وقتی که رئیس جمهور شده است یک روزم در چوکی و در کلاس جمهوری استاد نشده است. کشور به کشور که اصلا میگرده و
رسول عزیزی از ولسوالی تیوره ولایت غور. آقای رئیس جمهور، در صورتی که شما به سفرهای خارجی دوام میکنید، وقتی آقای کرزی 52 دولت در این مملکت آمد دارایی خودم دادند، او چی شد؟ همه گیر مفسدین به خود تعمیرهای داخل و خارج افغانستان جور کرد. بهتر نیست شما حال حکومت خود درست بکنین، از حال احوال مردم خود به خبر شاین. کسانی که هیچ چیزی را نمیفهمه، قومندان یک جا از مردم همه کشته شد، مردم وهم گرفته که این مملکت به تباهی میره. شما متوجه از این موضوعات شدین؟ چی حاجتی است که به هند برین؟
به قدوس از کلکان ای رفته است، اشرف غنی که هندوستان رفته است، قهر پاکستان بیاره که به او نفوس افغانستان خلاص شد، کلش کشته شد، باقی ماندهش هم کشته شد، کدام هدف دیگه ای نداره.
از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به رادیو آزادی ارسال کرده تشکر. چشم برای دریافت پیام ها و تبصره های بیشتر و تازه شما هستیم.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
طوری که در آغاز برنامه گفتیم، شمار تلفات زلزله در نیپال به بیش از 50,000 نفر رسیده است. گزارش شده که شمار زخمی های این حادثه هم به بیش از 9,000 نفر رسیده است. در این مورد گزارش سید سمی عباس را بشنوید.
سازمان ملل متحد می گوید در زلزله روز 25 اپریل در پایتخت نیپال کاتماندو 8 میلیون نفر متاثر شدند و 1.4 میلیون نفر دیگر به کمک مواد غذایی نیاز دارند. هماهنگ کننده بشری سازمان ملل متحد در کاتماندو جیمی مک‌گولدریک دیروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت 2 میلیون آسیب دیده در 11 منطقه به سر می برند که از همه بیشتر مصیبت زلزله را حس کردند. به گفته او مشکلات رساندن کمک به مناطقی که در ارتفاعات بلند موقعیت دارند و راه های آنها صعب العبور می باشند زیاد است. هلیکوپترها بر مناطق آسیب دیده کوهستانی در نزدیکی مرکز زلزله پرواز کرده، زخمیان را به شفاخانه ها انتقال داده و به قریه هایی که در نتیجه لغزش کوه راه های آنها مسدود شده است کمک می رسانند. در کاتماندو مانند جاهای دیگر هزاران نفر در پیاده روها، سرک ها، پارک ها و خیمه ها به نوبت می خوابند. سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که از صندوق عاجل خود 15 میلیون دلار را برای آغاز پروسه رساندن کمک به مصیبت دیدگان نیپال اختصاص داده است. سخنگوی دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در کاتماندو جیمز لرک گفت این پول برای حمایت اداره کمک رسانی عاجل ملل متحد صرف می شود تا مواد خوراکی، آب آشامیدنی و دوا برای مصیبت رسیدگان تهیه کنند و یک بخش آن طبعاً حمایت لوجستیکی خواهد بود.
The headline is really that this is a race against time.
این واقعاً یک مسابقه با زمان است. این همچنان یک مسابقه با هدف تغییر کننده می باشد، به این معنا که تا حال بررسی و تخمین دقیق در مورد نیازمندی و احتیاجات در مناطق اطراف کاتماندو وجود ندارد. چین و هندوستان از جمله اولین کشورهایی بودند که به قربانیان زلزله نیپال کمک رساندند و آمریکا هم تا حال 10 میلیون دلار را برای کمک به قربانیان زلزله نیپال اختصاص داده است. الیزابت بارز، سخنگوی اداره مواد خوراکی سازمان ملل متحد یا WFP گفت مشکلات بیش از حد می باشد، زیرا هنوز هم احتمال لغزش بیشتر زمین و بسته شدن راه های دیگر وجود دارد که رساندن کمک را به بعضی مناطق ناممکن می سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
فعلا شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید.
رنگ های
زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، امروز با خود یکی از هوره فروش ها را دارین، در آغاز خود معرفی کنین.
اسم ما محمد زلگز، باشنده ولایت کابل، ولسوالی سالف.
ما که میبینم سر کراچی غوره انداختی و مفروشی
غوره، که از برادر از مارکت میاریم، خوردکی یا کیلویکی سودا میکنیم. قیمتا خوب از اگه خرید فروش نیست، کس پیسه با کلی پیش مردم نیست و غریب بیچاره است و کسی که تجار است و داره روز روزگارش خوب است و در خارج است، مشکلات زیاد است برای تمام مردم.
فامیلت کجاست؟ کابل است یا جای دیگه؟
نه، فامیل ما کابل است، در قلعه فتلا است.
عروسی کردی؟
بله.
در وقت که عروسی کردی چقدر مصرف کردی در عروسی؟
ما در عروسیم تقریبا هفته نیم لک افغانی مصرف کردیم.
چی فکر میکنی؟ مصارف عروسی در افغانستان گزاف زیاد نیست؟
والا مصارف عروسی خود زیاد است، مربوط والدین هم بچه از هم دختر میشه. باید آغاز این فکر باید بکنن که اردوی از این اولادش میشه، کسی که در خانه میدره و اولاد خود یک نفر که برازو میت اولادش میشه، باید فکر از این رو نبکنن که در آخر برازو یک زندگی بدبخت برازو شروع بکنن.
از خودت چطور است؟
از من زمانی که عروسی کردیم تا باله 80% زندگیم تغییر کرده و روز براز مشکلات ها زیاد شده. به این که تویانه و مصارف و رسم رواج عنانات به جای تمام جوانها رو بدبخت می سازم.
خیلی ممنون.
تشکر از شما.
این گفتگو را همکارم جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. مصدق از کابل، رئیس جمهور غنی برای تشویق سرمایه گذاران هندی جهت سرمایه گذاری در افغانستان باید فضای امن را در داخل کشور فراهم بسازد. شنونده که نامش را ننوشته می نویسد که از موجودیت فساد اداری گسترده در شمال به سطو آمدند. شنونده دیگر از بدخشان نوشته حکومت باید به امنیت شمال توجه کند. و حنفی از هلمند نوشته که به خاطر جان دادن مردم در نتیجه لغزش زمین در بدخشان در غم مردمی ولایت شریکند.